د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په 29 ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامی په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خپره شوه، د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. شاوخوا سل تنو افغان کډوالو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت مخ ته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیسو وایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او بریدونه کړی دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ 40 کلن نوین الحق په خپل نه غواړي د دوی په لوبډله کې نوره لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پایل کې تاسو دلنه په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړی د اوزګارې لوجې کوم ستونزو سره مخ دي.
ځوانانو اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر ښه نه دی، امیدوار کوم کې هم نه دی. مشکل دا دی چې کوم ځوانان چلته دي هغوی په دې لټه کې دي چې تر څو افغانستان پرېږدي، او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دوی ژوند ګوري ډېر سخت دی، بېرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غني ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکې دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسي. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ سي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی. زه همیشه فرمونه زه چک کوم، ګورم چې هر ورځ وظیفه اعلانېږي، دندې اعلانېږي. زما په ځوانانو کې غټه ستونزه دا ده چې دوی په خپل ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لومړی ظرفیت ډېر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دویم دا ده چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې په هغه کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه شی یو جرنلست څه جوړ کړي، بس یو چاته ولېږي، بیا شکایت کوي چې زه نشارلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا ده، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوم، په دې خبرې چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبرې چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولې داسې نشته چې د مستحق خلکو لپاره ځای نه وي. مستحق خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لار ځان ته پیدا کوي. همدغسې بحراني حالات کې ځان د فرصتونو لټوي او مخته ځي.
بلې، پسرلی صاحب، په دې باندې خبرې کوو چې یو ځوان څنګه خپل پورته سي، کار وکړي، یو څه وګټي، هم ځان ته هم کورنۍ ته. یو څه به تاسو اطمینان خبر یاستئ چې حاکم نظام هغه ځوانانو ته لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري. که ار دفتر ته سر ورکاره کې هغه کسان دي چې غوی نه پویږي، اصلا په دې نه پویږي چې امضا چیري وشي، مګر یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغه ته څومره د افغان ځوانانو هغه اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومتولي دی، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی. او د دې نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني دا اوسنۍ وضعیت چې بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي او یو موقف کې مقرریږي دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه به په ډېرو کلکو ټکو غندم او دا د ځوانانو سره ظلم دی زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم چې د پیښې نه تیښته نشته اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دی یو وړوکی موقف وي بل وي بل خدمت وکړي د هغوی نه زیات کار وکړي خپل ارتباطات جوړ کړي چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کړي دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي دا وضعیت که دغسې دوام ولري دا په خپله ګډوډېږي له منځه ځي ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمند یم او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي او مقرر شوي دي. ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي دا ورته سخته ده ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود ستونزې م درلود. ولې زما ځوانانو غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بله پسرلی صاحب تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي نو له پیښې نه تیښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده که بیا هم خبرې ورباندې وکړئ چې آیا قرار کېناستل چرت وهل طالب ما دندې ته نه پرېږدي او سم درس نشته دا د حل لاره کېدلی سي او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم په دې کې. لومړی دا موضوع ده دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم زه نه ستاسو نیکه یم نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو د سیاسي موضوعاتو قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو امون کولای شو پر مخ لاړ شو خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی دا اسلام پال نه دی دا ګیره لري دا دانه لري ولا ټرمپ دا کار وکړو جو بایدن دا کار وکړو پوتین دا کار وکړو په فلسطین دا وسو په اسرائیل دا وسو. دوی ناز دي په خپل کور کې د نړۍ حالات او اوضاع باندې بحثونه کوي او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه میرویس نیکه دا وکړه موږ دا تاریخ لرو موږ هغه لرو تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه تاسو کړي اوس وایه ته په خپل دور کې څه کوي. دا د ټکنالوژي دور دی د پرمختګ دور دی خلک اوس د امریکې څخه وځي د اروپا څخه وځي دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي په پاکستان کې دي په فلیپین کې دي په چایرا کې دي او په بنګلاديش کې دي یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي یو کارګر ورته که په چیرې په افغانستان کې کار وکړي هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي هغه سړی خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولی چې یو کس د یو هفتې دپاره وګماري او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت اوس داسې رامنځته سوی چې که چیرې زما ځوانان د سیاسي قومي ژبني تعصباتو سیستمونو فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګیټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی د الفت صاحب یو کتاب دی نثر ډېر پیاوړی دی ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا شي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي په دې باندې کار وکړي څنګه کولی شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو چې دا زده کړه اپورک تلار سی اپورڈی تلار سی فریلانس ڈاٹ کام تلار سی آن لائن برخو کی فعال سی لنکڈن کی فعال ہو سی خلق ہوتا میسجن ہو کی چیزما کی دغه ظرفیت دے دا کارز کوایسم او تو کا پیمانہ پیسو زر دا کوم او خلق ہوتا بزنس ورک وی وی سیدا خپل د کار نمونه مات راولېږه چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي خو کار ورته سپاري. اوس اکثر هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلیپینان او پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، هلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه خپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونو باندې واړوي. زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته ځم، زه ورته ډوډۍ ویسم. زما خور به حق لري چې زه ورته ډوډۍ ویسم. زما ورونه ما باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم نه بل یم. زه یو غریب سړی م، خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیکه معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی، ته یو کاروباري سړی. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفین پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړئ، یو ډله په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصروف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي. نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته څه په سیاست خدا غواړي او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زوم چې مه کوئ، خپل وخت مه ضایع کوئ، خپل فکر مه خرابوئ، په آخر کې تاسو لیونان کیږي. ولې دغه فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي. زما هیله دو غوښتنه د ځوانانو څخه هم دا دی،
واقعا چې له ځوانانو نه ډېره تمه کیږي چې دوی باید ډېر کار وکړي، فعال اوسي. مګر یو څه بل ته فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور پلار له ابتدا نه خپل ماشوم داسې نه روزي چې هغه ته کوم زده کړې چې په ابتدا کې لازمي دي هغه باید ورته وسي. مثلا دوی پرته له خپلې ژبې نه بله ژبه باید ور زده کړل سي. دا کارونه نه کوي. دا د څومره د دوی د تعلیم او تربیې حق تر پښو لاندې کېږي او بالاخره په آینده کې موږ یو ښه ځوان نسو لرلی.
بدبختانه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو تاثیر لاندې راغلي دي، او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور شوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخاده به پسخان وهي چې دا هسې ته دا هلک بېخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولې مونږ او تاسو چې زموږ فکر کار کوي باید هڅه وکړو چې دا ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې، خپل خلکو ته خطاب کوم. که زما د خبرو په واسطه یو کس یا دو کس ژوند تغیر سي او دوی ته وجوه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعاتو باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري، ځکه اوس په ټولنه کې داسې وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دویم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ورجینیا کې دي چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په ملیونو ډالر خپل ملک ته لیږي. د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما مولا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو. دا دنیا او هغه دنیا چېشته الله د دنیا ته پیدا کړی، رېګلی خپل دا دنیا جوړ کړی. او مسلمانۍ کوم مسلمانۍ؟ غوره مسلمانۍ ده چې په خپلو خپو ودرېږي، غیرت ولري، عزت ولري، شهامت ولري، په خپل لاس پیدا کړي، نه بېرته په خلکو مصرف کړي، په خپلو خپلوانو باندې مصرف کړي. خیرات نه غواړي، سوال نه کوي، د نورو پیسو ته کښېنه نه، مفتو پیسو ته کښېنه نه، خلکو پسې غیبت ونه کړي. موږ ټول لګیا یو، خیرات غواړو. زما استا په نوم ډونیشن ټولېږي، خیراتونه ټولېږي. الله افغانستان غریب مل دی، هغه ورته خیرات ولېږه، دې ته ولېږه، هغه ته ولېږه. لږ دغه خپل شته منابعو نه استفاده وکړئ. دوی غوږونه لرو، یو پزه لرو، سترګې لرو، باډي لرو. زما منابع شته دي. د اوبو نه یوازې هر کال 150 میلیارده ډالر موږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو. موږ تقریبا 2 میلیونه هکتار ځمکه لرو، هغه نه استفاده نه کوو. د کابل نه تر جلال آباد پورې، د کابل نه تر مزار پورې، تر قندار پورې، تر هرات پورې دا لوی سړکونه ستاسو پورې چې حرکت وکړي دا ټول شاړې پرتې دي دښتې دي دې نه یوه استفاده وسي ولې دا نه کړو ولې باغونه نه جوړو تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو دا ټول هغه موارد دي چې کاروباري فکر غواړي دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کېږي او دا د عزت ژوند نه دی دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوالونه کې عذر زهري بل چاته ونه کې وتعز من تشا وتذل من تشا بیاد کل خیر فقط په الله باندې ایمان ولري او زحمت وباسي کار وکړي نو ملا منبر ځوانان ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي درې ترلیون ډالر په اندازه معدن لرو د څوارلس سوه نوه ډیرو معدناتو په اندازه معدنونه لرو زما د کونړ سیند په غاړه پاکستاني مایان پلورل کېږي دا د شرم ځای دی زما د امو سیند په غاړه تاجکي مایان پلورل کېږي دا د شرم ځای دی زما د هلمند سیند په غاړه ایراني مایان او پاکستاني مایان پلورل کېږي ولې ځوانه لاس دغه مایان خو هغه طبي مایان دي بندونه جوړ کړي واخلې استفاده کړي ټول افغانستان ته ولېږه باغونه جوړ کړي بندونه جوړ کړي زراعتي ځمکې وکړي مالداري وکړي موږ خو ته کاروباري خلک یو موږ باید هغه کار ته توجه وکړو زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج ته خارج کې موږ داسې ښه ژوند لرو ولاکه لرو خولو کې ډوب وي بېچاره زحمت داسې کار کوي نه شپه معلوم ده نه ورځ معلوم ده نه کالي پاک سو نه په ټولنه کې څوک پېژنې قدر لري ډېری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي هغه خلک د دې خلک په ارمان کې دا خلک د هغوی په ارمان کې دي دلیل یې دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي
پسرلی صاحب په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولری تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نکړي هغه که د کار حق ده د ژوند کولو حق ده پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعونه خلک استفاده وکړي تاسو ډېرو کوټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی که چیرې سم وکارول شي که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولای شي هغه توقعات پوره کړي غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی راوستی هستئ نظام یې درکړی خلک یې درکړي جغرافیه یې درکړی محیط یې درکړی هر څه درکړي نظام اوس ستاسو د واک ستاسو د قدرت ستاسو دی دومره شل کاله مو چې جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپې وو د کفرو بلبل ولګو پلونه م جوړو تاسو خرابو یو رقم بل رقم اوس ستاسو نوبت دی د الله امتحان هم دی د ولس توجه هم تاسو ته دی د نړیوالو توجه هم تاسو ته د افغانستان جوړ کړي افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي زه ورته وایم چې افغانستان څوک جوړ کړي زه ورته هغه ته احترام کوم بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي که ورنه کړي دا نظام به دوام نه کوي څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي ملا به ماتېږي بیا به خلک در په در روان وي یو به یو خواهي بلبل خواهي بیا بل نظام به راځي موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډوډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا مناسب نه دی فقط دا چې زموږ دغه د مکتوبونه خلاص کی په خدای زما زړه درد کې زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دوی باید مکتب ته ولاړ شي د افغان په توګه د ځوان په توګه ځان مسول بولم چې خپل د خويندو لپاره باید کار وکم دوی باید مکتب ته ولاړ شي دا نارینه ټول باید غیرت کړي وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې دغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرو په توګه کار کوي که استادو په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستان نیولې تر پاکستانه تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه کځي درس وایي زده کړه کوي د ټولنې یو برخه ده نو د اساسي حقوق ډېر زیات مهم دي باید ورکړ سي او کور نه کړ سي نظام دوام نه کوي او دا چې نظام دوام ونه کوي دا د خلکو په ګټه نه ده د نظام په ګټه نه ده د افغانانو په ګټه نه ده موږ غواړو چې ویني توی سي
بله ډېر زیاته مننه پسرلی صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خوشاله اوسئ ډېره مننه خدای په امان
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
قدرمن دوستانو په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح
حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستی کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه که د ژوند په اړه برخه کې وي مسؤلیت یې بیرته چاته راجي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو، ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دغه تفریح خو یعنی په دې معنا چې یو کس روزانه ژوند کې یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی چې یو نوښ ژوند کوي دوی لپاره ډېر ضرورت او اړین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ هوساینه پیدا کړي، او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغه نه ژغوري فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل ایسو، یعنی دا چیتا چې د خپل کار ساحینه لکلری زو د کور ساحینه لکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځای ته زو دې ته موږ تفریح ویلی سو.
bale کرن سو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خود تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو درته چې ځینې کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکې چې لکه طبیعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري ماشومان هم لري ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پورې کار کوي او خپل توان پورې هم دغه څه استړی کیږي، ضرورت دی تلری سبا تفریح وکې او تفریح تلرسي.
خو په یو شمیر کورنۍ کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي، په دې عقل راته وغږېږي.
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنیو ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته، داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پوهېږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نوه د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دي، دا د بیکار و خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی، نو دغه ذهنه چې چا ولري متاسفانه دغسې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغسې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري هوساینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومانو لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم دې ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي، دوی بېچارهګا سې کله دې کله کارخانګي کوي، درس وایي کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دواز درې ساعتي او تفریح ما ویل چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی، یو انسان دې ته ضرورت لري، دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي.
د څه داسې موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو، که کور کې اوسېږو، که په ټولنه کې اوسېږو، که ښار کې اوسېږو، هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دې کې، که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي دوی ته توجه وکړي، خپل ځان ته او بل ته ضرر ونه رسوي، دوی باید ته توجه وکړي، مثلا دغه چیرته خطر ځای دی، چیرته اوبه یعنی زیات دی، چیرته موټر دی، چیرته یا د چا پارک دی، هغه ته ضرر ونه رسوي، ګلان ونه شکوي، یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه چي، دغسې نزاکتونه دغسې توجه او مقررات خوراک نو خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پرته وسی بل
تاسو په نظر څه ډول تفریح ځایونه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسو چې ورسو
په خارو کې په لوی خوراک پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې هواو کې په دغه په لوی سي خاص شو کې پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونو او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه همدغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو ولرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې تیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخښي زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتانی چوي هر ځای کې باید یا په سړکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
bale په دې خو خبرې وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح نه منی کیږي البته خج مهدف دي ځینی زوینو ته چې تفریح ځایسته او ماشومان له نارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي او ساتري وکړه په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې تفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي موږ انسانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو چې خپل چاپېریال هم ښه وساتو او په زمين کې دا حق نه لري چې ته ضرر ورسي همدغه څه موږ غواړو چې حساسیت او حقونه موږ ورکړل شي همدغه څه ته موږ ضرورونه کوو یا چې کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق موږ ماتو یا خرابوي او دا حق موږ نه لرو کله چې موږ خپل حق غواړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل څه کله احترام ونکړو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوقو په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسې البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا د بل حق دی باید پامل نشي
تاسو خپل حق پیږئ چې متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دې حوالات کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دا خلک متاسفانه د روحي او جسمي فلکیال لري او دوی نشي په واسه خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خپل پیږئ تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ونیسونه مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمر عمر خلک چې وزداري نوي تل نه پورته هغه عمر دوی بشرګر د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګر د بشي بشي یعنی په دغه واجه او په دغه قدرت فضیلت په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د صدا دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو او الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راست وکړي دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې په کوم د موږ په دري مرحله کې کوي څنګه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې وګ مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه به تول لرو د خلکو ته دا سم نه کیږي بعد حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسې تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ورولرو او په دغه پروژه د تطبیق لپاره بعد حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک
ولرو دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي. او بالاخره زه فکر کوم په لس کال وروسته، یعنې اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنې په دې معنا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه. د هر چا کولی شي د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم مستبدل منظر دي. نو په دې معنا سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کېږي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکو تاجودین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.